امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل شوه. نن چهارشنبه ده، د 1999 کال د تلې د میاشتې څلورمه ده چې د 2013 کال د سپتمبر د میاشتې شپږویشتمه کیږي. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو تر څنګ لومړی دا رپورټ لرو چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي چې په آینده کې د ایران سره د ښو روابطو هیله لري. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې نظرانه یوسفزی تاسو اوروي.
د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون دوشنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونیا ګوترش، د ایران د جمهور رئیس حسن روحاني او د سیمې د هیوادونو د ځینو نورو مشرانو سره خبرې کړې دي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونیا ګوترش سره په خبرو کې ټینګار کړی دی چې د افغانستان د لانجې د حل یوه اساسي لار د سیمې د ملکونو او په ځانګړي ډول د پاکستان همکاري ده. خغلی عبدالله انتونیو ګوترش ته ویلي چې د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاست کې لا هم تر اوسه پورې څه بدلون نه دی راغلی. اجرایه رئیس همدارنګه د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په سنډه کې د نیلسن منډیلا د سولې په اجلاس کې په خبرو کې وویل، زموږ پیغام روښانه شوی دی، موږ د خپل ملک او د خلکو د ژوند او حقونو نه د اساسي قانون پر رڼا کې دفاع کوو، خو په ورته وخت کې دې ته هم تیار یو چې د هغه مخالفینو سره روغ جوړ او سوله وکړو چې د تشدد نن لاس ناخلی او د یو موټی دیموکراتیک سولیز او د اقتصاد پلوه ودان افغانستان ته جمنوسی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ایران کلک انتقادونه کړي دي او هغه د ترګری لوی ملاتړی ملک بلل دي. ښاغلی ټرمپ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې ویل، اجازه نه ورکو چې د نړۍ د ترګرو تر ټولو ستر ملاتړی دي ستری وسلې ولري. ټرمپ هم دغه راز د ایران حکومتي چارواکي تورن کړل چې د خپل هیواد د اقتصاد ستری برخې قبضه کړي، چې په سیمه کې د هغه په خبره خپل نیابتي ډلې وساتي او وی پالي. ولسمشر ټرمپ دا خبره هم وکړه چې ایران د اتومي تړون ناوړه ګټه اخیستې ده. ټرمپ وویل د ایران دیکتاتوري د اتومي تړون د نورو توغندیو د جوړولو کور دننه د خلکو د ځپلو او په سوریه او یمن کې د ورانکاریو د پارولو لپاره ګټه واخیسته. ښاغلی ټرمپ د ټولو ملکونو وغوښتل چې ایران منځوي کړي او د هغوی د ملاتړ نه لاس واخلي. د قندهار په ولایت کې امنیتي چارواکي ادعا کوي چې دغه ولایت په لویدیځ کې افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو په مرکزونو عملیات کړي دي چې په نتیجه کې 28 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. چارواکي وایي د وسلوالو په ضد د عملیات د ځانګړو افغان ځواکونو لخوا د قندهار او هلمند ولایتونو په سرحدي سیمو کې ترسره شوي دي. د هند د پوز مشر په هند کې یوې مطبوعاتي خبرونې ته ویلي دي چې په پاکستان کې به د ترګرو پناه ځایونه په نښه کړي. د هند د پوز مشر یوې هندي ټلویزیون ته په خپلو خبرو کې ویلي دي چې یو ځلې بیا دې ته ضرورت پېښ شوی دی چې د پولې هغه خواته هغه سیمې وویلي چې پکې ترګر اوسیږي او په هند باندې حملې کوي. تېره اونۍ د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان د ملګري ملتونو د غونډې په مهال د هند حکومت نه وغوښتل چې د پاکستان او د هند د بهرنیو چارو وزیران دې یو ملاقات وکړي. هند د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دغه غوښتنې ته مثبت ځواب ووایو، خو د هغې نه وروسته چې د هند د ولکې د لاندې کشمیر کې ځینې امنیتي مامورین ووژلی شول، هند دغه ملاقات لغو کړ. د امریکا ولسمشر ټرمپ د جنوبي کوریا د جمهور رئیس سره د یو تجارتي قرارداد د لاسلیک کولو په مهال ویلي دي چې ډېر ژر به د شمالي کوریا د مشر سره یو ځلې بیا ملاقات وکړي. ولسمشر ټرمپ د شمالي کوریا او جنوبي کوریا د مشرانو ورستۍ لیدنه ستایلې ده. هغه ویل، موږ د شمالي کوریا په اړه هم خبرې کړي، هغه مسله چې د پام وړ پرمختګ پکې شوی. ولسمشر ټرمپ وویل چې فکر کوي چې په دغه لړ کې ډېر پرمختګ شوی دی. دغې نه مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د یو خبریال هغه پوښتنه رد کړه چې ګواکې اوس امریکا او شمالي کوریا د عالي رتبه مقاماتو لیدنې ته موقع برابره نه ده. هغه وویل دا لیدنه به خورا ارزښتناکه وي. هغه ویل چې دا لیدنه به ډیره ارزښتناکه وي. د اسلام آباد عالی محکمه بنن د چهارشنبه په ورځ د پښتون جګورنې د مشر او د بشري حقوقو د فعال هیات پرېغل په قضیه کې فیصله واوروي. پرون د سشنبه په ورځ د اسلام آباد عالی محکمې د هغه د قضیې په هکله د دواړو خواوو دلایل واورېدل او د ورځې په اخره یې فیصله وکړه چې نن یعنی د چهارشنبه په ورځ به په دغه قضیه کې فیصله واوروي. د یادونې وړ ده چې د دوشنبه په ورځ د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان غوښتنه کړې وه چې د بشري حقوقو فعال هیئت پرې غلطي سمدستي آزاد کړی شي. د پاکستان د پښتنو د ژغورنې د غورزنګ مشر محسن داوړ هم امریکا غږ ته وویل چې پاکستان چې څومره کوششونه کول هغه ټولې کړې دي چې حیات پرېغال په بند کې وساتي، خو اوس هغه نور په بند کې نشي ساتلی.
خبرونه مو د امریکا جاغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو پام کړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي چې په آینده کې د ایران سره د ښو روابطو هیله لري، مګر د دو اړخیزو خبرو د پیل څخه مخکې د ایران مشران باید د خپلو خبرو په لهجه کې فرق راولي. د امریکا ژغ خبریال جیف کاستر په دې باره کې موږ ته دا رپورټ راستولی دی.
د امریکا جمهور رئیس ښاغلی ټرمپ پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د نړۍ مشرانو ته د خپلې وینا د اورولو نه مخکې دغه خبرې کړې دي. ښاغلی ټرمپ په خپل ټویټر کې لیکلی وو چې د خواهش سره سره هغه هیڅ نیت نه لري چې د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی سره د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په وخت کې وګوري. د ایران په مقابل کې د ښاغلی ټرمپ خبرې هغه وخت لا پسې سختې شوې چې هغه په ملګرو ملتونو کې د خبریالانو سره خبرې کولې. هغه وایي
Iran has acted very badly. We are doing many things right now, including sanctions at a very massive level.
Iran ډیر بد عمل کوي. موږ هم دا اوس ډیر کارونه کړی دي چې په هغه کې په ایران باندې د داسې سختو بندیزونو لګول شامل دي چې په خوای هیڅ کله هم ساره نه لیدل شوی. مخکې له دې نه چې زه د هغوی سره ملاقات وکړم، هغوی باید د خپلو خبرو په لهجه کې تغییر راولي. دا به وشي. زه فکر کوم چې هغوی بله لار نه لري. موږ د ایران ډیرو ښو روابطو ته منتظر یو، مګر هغه په دې وخت کې امکان نه لري. جمهور رئیس ټرمپ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په خپلو خبرو کې له دې نه هم د ایران په مقابل کې د سختې انکار واخیسته او هغه داسې فاسده ډکټاتوري بللې چې د ایران خلک یې ارغمل نیولي چې په خارج کې د هغوی د تجاوزونو قیمت ادا کاندي. د امریکا د باندنوي چارو وزیر مایک پمپیو ویلي دي چې د امریکا حکومت کوشش کوي چې ایران د یو عادي ملت په توګه خپل دریز غوره کړي او په نړۍ کې د ټولو نه د زیات د ټوریستانو ملاتړ ختم کړي. او ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د سوریې او د یمن د بې ثباته کولو په خاطر په ایران په دوامدار ډول انتقادونه کوي او همې د حماس او د حزب الله د ډلې د ملاتړ له کبله په ایران بد ویلي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی دفتر یوناما وایي په افغانستان کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې د ملکي وګړو په مرګ ژوبله کې ډیر زیاتوالی راغلی دی. یوناما وایي تر 2.5% پورې د تلفات د افغان هوایي ځواکونو په بریدونو کې پیښ شوي، خو د دفاع وزارت دا شمیرنې نه مني. پام وکړئ په دې هکله د کابل څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ده.
د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یوناما په افغانستان کې په هوایي بریدونو کې د ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې روان کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د تېر کال د همدې مودې پرتله په هوایي بریدونو کې د ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې په کچه کې 2.5% زیاتوالی راغلی دی. یوناما د سېشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د 2013 کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې 109 ملکي افغانان د هوایي بریدونو له امله وژل شوي او 204 تنه نور ټپیان شوي، چې دا شمېرې د 2018 کال د همدی مودی پرتله د ملکي تلفاتو په کچا کې 2.5% زیاتوالی ښیي. یوناما ویلي چې په هوایي بریدونو کې ملکیانو ته د پیښ شوي مرګ ژوبلې له نیمې څخه زیات قربانیانې ښځې او ماشومان. یوناما د دغو بریدونو 2.5% مسؤلیت پر افغان هوایي ځواکونو، 15% په بهرنیو ځواکونو او 3% پر ناپېژانده افغان دولت پلوه ځواکونو باندې اچولی دی. یوناما په دغه اعلامیه کې درې ورځې وړاندې د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ کې د یو ښوونکي په کور هوایي بریدونو ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې په دغه برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 9 تنه وژل شوي. یوناما ویلي چې د بری ټول قربانیان د یوې کورنۍ غړي وو چې د یوې بلې کورنۍ څخه بیا 6 تنه نور غړي په دغه برید کې ټپیان شوي دي. یوناما په بیان کې راغلي چې لا تر اوسه دا څرګنده شوې نه ده چې دغه هوایي برید افغان او که بهرنیو هوایي ځواکونو کړی دی. په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو د کاپیسا ولایت تګاو په ولسوالۍ کې د هوایي برید له امله ملکي وګړو ته د اوختي مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه خبرګون نه دی ښودلی. خو د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د دې پیښې په اړه پلټنې کوي. د افغانستان د دفاع وزارت د وین مرستیال جنرال محمد رادمنش د یوناما د اعلامیې په اړه امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د افغان هوایي ځواکونو لخوا تر 250% پورې د ملکي تلفاتو په اړه د یوناما راپور نه مني. ښاغلي رادمنش وویل چې کوم شمېرې چې یوناما خبرې کړي تلفات دومره نه دي.
ثمره تلفات رامنځته شوي، مشکلات رامخته شوي، ولې موږ د امکان تر بریده هڅه کوو د وضعیت ارزونه وکړو او د پلټنو پر اساس د هغه چا سره چې عسکري تالیف یې پورته کړی وي د عدلي تعقیب لاندې نیول کېږي.
جنرال رادمنش ویل چې وسوال مخالفان د اوسېدانو د کورونو څخه د سپرد په توګه کار اخلي چې د ملکي وګړو د تلفاتو سبب ګرځي، خو طالبان د ملکي وګړو څخه د سپرد په توګه د کار اخیستلو په باب د افغان امنیتي ادارو چارواکو څرګندونې تل ردي کړي دي. د افغانستان د پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې په هوایي بریدونو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اکثره د ناسمو اطلاعاتو په اساس رامنځته کېږي. د پوځي چارو کارپوه جاوید کویسانی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې کیدای شي د راټول شویو اطلاعاتو او د دغو اطلاعاتو پر اساس د کیدونکو عملیاتو ترمنځ د واټن د زیاتوالي له امله دغه پیښې رامنځته شي.
کوم اطلاعات چې افغان ځانګړو ځواکونو او یا هم عملیاتي ځواکونو ته ورکول کیږي، کوارډینات او یا هم هغه ځایونه چې هلته مخالف وسلوال ځای پر ځای وي، کله چې دوی عملیات ترسره کوي شاید د وخت د مودې له امله تلفات رامنځته شي، یعنی 1 ساعت یا 2 ساعت وخت واوړي اطلاعات بیا نه کنټرولېږي. په هغو ادرسونو کې ملکي وګړي تلفات ویني. د یو خبر پر اساس چې عملیات ترسره کیږي په ځانګړي ډول هوایي عملیات باید د 1، 2، یا 3 منابعو څخه تایید شي.
یوناما پر مسؤولو خواو غږ کړی چې په هوایي بریدونو کې ملکي وګړو ته د اوختي مرګ ژوبلې د لاملونو روښانه کولو لپاره په خپلواکه، بې پرې، شفافه او اغېزمنه توګه څېړنې وکړي. دغې ادارې په جګړه کې ښکېلو خواو ته یادونه کړې چې د ملکي وګړو د ژوند د خوندیتوب ته دې جدي پاملرنه وکړي او د عامو خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره دې نړیوالو بشردوستانه قوانینو ته په پام اغېزمن ګامونه پورته کړي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي چې 95% پولیس او امنیتي مسؤلین له سترو بارونکو موټرو څخه په غیر قانوني توګه پیسې اخلي. نور حال زموږ د خبریالي لیمې نیازی په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ وایي چې د افغانستان د ټولو لویو لارو په 300 چک پوینټونو یې نظارت کړی او دا یې معلومه کړې چې د افغانستان 95% پولیس او امنیتي ځواکونه له بار وړونکو موټرو څخه پیسې او په زوره ونډه اخلي. د یاد بنسټ یو غړي ناصر تیموري امریکا غږ ته وویل چې پولیس د پیسو په مقابل کې ډېر وزن لرونکي بار وړونکي موټرو ته اجازه ورکوي چې لویو لارو ته دننه شي. خاغلی ناصری زیاده کړه
59% از پولیس و مسئولین امنیتی
59% پولیس او امنیتی ځواکونه په لوی لارو کې لبارونکو لاروی څخه خازي اخلي. دغه خازي دوه منفی اغیز لري. لومړی دا چې د لوړ تناج لرونکو لاروی ته اجازه ورکوي چې تر سړکونو تیر سي او هغه پیسو چې په پخو سړکونو لګول سوي دي حیفا او میل کیږي، او دوهم دا چې هغه لاروی ته اجازه ورکول کیږي چې غیر قانوني توکي بار کړی دي.
خود کورنۍ او چارو وزارت بیا د شفافیت د سار بنسټ لخوا په دغه کچله باروړونکو موټرو څخه د پولیسو لخوا د ونډې اخیستل ردوي. د دغه وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی امریکا غږ ته وویل
بنسټ کوم موارد چې وړاندې کړي او دا فسدي چې خود له دا موږ ردوو په دې شکل نشته، خو له شک پرته خوځي چې په ځینو مواردو کې اخیستل کېږي. دې نه ګزارشونه موږ ته هم راغلي دي او په دې باندې څوک سترګې نه شي پټولی. ځینو مواردو کې موږ تاییدوو، هغه ګراف چې دوی وړاندې کړی دی هغه موږ په کلکه ردوو. په دو شکل نه دی، دا اقتصادي دونه نه ده. د کورنیو چارو وزیر ټول وزیرات ارګانو ته هم په مرکز کې او هم په ولایاتو کې خصوصا کشف او استخبارات ته یې په ډېره جدي توګه دا هدایت ورکړی دی، هم په شفافي توګه او هم په تحریري توګه چې د دغه مواردو مخه ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د بهر څخه افغانستان ته د بار وړونکو موټرو په واسطه د بار د لیک د کچې د ارزونې لپاره په کابل او یو شمیر سرحدي بندرونو کې د لوړ تناژ لرونکي تلې نصب کړي، چې اوس د ټولګټو وزارت چارواکي وایي د بار د اندازه کولو په بهیر کې د شفافیت لپاره د باروړونکو موټرو د تناش کنټرول برېښنایي کوي. د ټولګټو وزارت د حفظ او مراقبت برخې معین عبدالرحمن صلاحي وویل د باروړونکو موټرونو د تناش کنټرول سربیره د فساد او په غیر قانوني ډول د پیسو د اخیستلو مخنیوی هم په دغه طرحه کې شامل دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د قلیزال اوسیدونکو وایي چې د دوی په سیمه کې د بیا رغونې هیڅ داسې پروژه نه ده تطبیق سوې چې خلکو ته یې ګټه ورسیږي. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
د قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دغه ولسوالۍ د قندوز له نورو سیمو وروسته پاتې ده او اوسیدونکي په هر اړخ کې پریمانه ستونزې لري. دوی وایي چې په تیرو کلونو کې یوازې په ویالو واړه پلچکونه جوړ شوي، خو په سړکونو کې پیاده تګ ګران دی او خلک یې له تیرو څو کلونو را په دې خوا جګړو ځپلي او د ژوند اسانتیا نه لري. د قلیزال یو تن اوسیدونکي عموماً وایي چې د سربندونو، برېښنا، کلینیکونو او نورو سهولتونو نشتوالی د سیمې د اوسیدونکو پر ژوند منفي اغېز کړی. هغه زیاتوي چې ځوانان یې له لوړو زده کړو او نورو اجتماعي روابطو پاتې دي. مومن زیاتوی چې د دوی په ولسوالۍ کې د معتادینو کلینیک هم جوړ شوی، خو د دوی په درد دوا نشو. او زیاتوی چې د سین پر سر جوړ شوی لوی پول یې وسلوالو طالبانو الوزول چې اوس له ستونزو سره مخ دي. نوموړی د قلیزال په کلینیک کې د یوې قابلې موجودیت د خلکو لپاره غنیمت ګڼي، وایي چې یو څه یې پرې زړه ډاډه دی. هغه د قلیزال او قندوز ترمنځ د سرک جغل کېدل یوه لاسته راوړنه ګڼي، خو د برېښنا نه موجودیت د سیمې د خلکو ستونزه.
هغه په خپل خانه خو بالکل مونږ ضعیف یو، بیخي نشته. موږ په لوسوال کې چې نشته، لغه باز باز ورونه نه وسته. دا کال امکان کې چې باز سولر بورا کړم خو بیخي دا شای نه وو.
د قلیزال یو بل اوسیدونکې جمعه خان بیا وایي چې د دوی خلک ورسته پاتې ساتل شوی دي.
مردم ولسوالی قلیزال از جمله مردم عقب نگاه داشته شده افغانستان.
د قلیزال خلک د افغانستان له ورسته پاتې ساتل شو خلکو له جمله څخه دي. باید دوی ته حق ورکړل شي. د قالینو په وبدلو، زراعت، باغداري، مالداري کې هم زیات ستونزې لري، خو هیڅوک یې مشکلاتو ته غوږ نه نیسي. قلیزال ولسوالی د قندوز د مرکز شمال لویدیز لور ته په 55 کیلومتره کې د امود سیند پر غاړه پرته سیمه ده. د دغه ولسوالی اکثره خزینه اوسیدونکي قالینی او بیا نارینه په دهقانۍ کې مصروف دي. په تیرو دریو کالو کې وسلوالو طالبانو دوه ځل دغه ولسوالی ونیول او دولتي ودانۍ تخریب کړې. ګلریم نیازمن، امریکا غاګاشنا رادیو.
د امریکا غږشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او خبرداری ورکړی دی د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت په ختیځ کې د ایبولا خپره سوې ناروغي د جنګ ځپلې شمالي کیو ولایت نوو سیمو ته خپریږي. په دې کې هم هغه سیمې شامل دي چې د یوګاندا او رواندا سره سرحد لري. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې د جنیو څخه دا رپورټ رالېږلې دي.
وسلوالو مخالفانو په دې وروستیو هفتو کې په شمالي کیو ولایت کې حملې زیاتې کړې دي. رپورټونه وایي ډېره تازه حمله د سپتمبر په 28 نیټه د بینی په ښار باندې شوې وه. د 12 ملکیانو په ګډون لږ تر لږه 20 تنه پکې وژل شوي وو. ډبلیو ایچ او دغه حمله جدي ګڼي ځکه بینی د ایبولا ضد عملیاتو مرکز دی. د دغه سازمان د استراري حالت د پروګرام مشر پیټر سلاما وای د بیامنیتی زیاتېدل او د ټولنې بې باوري هغو کوششونو ته تاوان رسوي چې د ایبولا مرګاني ویروس د مخنیوي لپاره کیږي. د ویریږي دغه او نور عوامل د دغه مرګاني ناروغۍ د خپرېدو لپاره ایډیال شرایط پیدا کولی شي. سلاما خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وای
of active conflict limiting our ability to access civilians, distrust by segments of the community already traumatized by decades of conflict and of murder, driven by a fear of a terrifying disease.
دغه جنجال طوفان د ملکیانو سره زموږ تماس نیول محدوده کوي. د لسیزو جنجالونو او قتلونو د ټولنې ځینې برخې پریشانه کړې او لا پخوا یې رواني مشکل ورته پیدا کړی دی او دغې مرګاني ناروغۍ ډار کړي دي. مګر د محلي انتخاباتو نه د مخه یې سیاستمداران استثماروي او په نامناسبه طریقه ورنه کار اخلي. د شمالی کیو په ولایت کې د مخالفانو قوي مرکز ده. سلاما وای د ډیر اندېښمن دی چې سیاستمداران د کانګو د دسمبر د میاشتې د 13 نیټې د جمهوري ریاست د انتخاباتو نه د مخه د ویالي په حیث ورنه کار اخلي. دی وای وسلوال مخالفان کوشش کوي د دغې ناروغۍ د خپرېدو ملامتي په چارواکو باندې واچوي. WHO راپورټ ورکړی دی د ایبولا د ناروغۍ په دا ځل خپرېدو کې د تایید شوو او احتمالي پیښو شمېر 150 ته رسیږي چې 100 مړي هم پکې شامل دي. سلاما وایي د واکسین کولو او د یو شمېر نورو تجربوي درملو له لارې د ویروس په خلاف د خلکو په ژغورلو کې شوی پرمختګ په خطر کې دی. د 1980 کال نه را په دې خوا چې د لومړي ځل لپاره د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د ایبولا ناروغي خپره شوې وه، دا لسم ځل دی چې په شمالي کوی ولایت کې خپرېږي. سلاما وایي دا ځل خپرېدل ډیر مشکل دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
او دا هم د دې خپرونې بل رپورټ. د لوګر کروندګر وایي چې سږ کال دوهم کال دی چې د انګورو حاصلات یې زیانمن کیږي. دوی د کرنې سکتور پر دولتي مسؤلینو غږ کوي چې د ناروغیو د مخنیوي په برخه کې ورته لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې هکله دا رپورټ رالېږلی دی.
په داسې حال کې چې سږ وچکالي زیاته وه، د افغانستان له مختلفو ولایتونو څخه د کرنیزو محصولاتو په اړه شکایتونه زیات شوي. کروندګر پر دولت هم نیوکه لري چې د طبیعي آفتونو لپاره چمتووالی نه لري. په همدې حال کې د لوګر د انګورو کروندګر وایي چې سږکال په دغه ولایت کې د انګورو حاصلات تر پروسه کال ډیر زیانمن شوي. دوی عمده لاملونه وچکالي او ځینې نباتي ناروغۍ بولي. د لوګر یوه بزګر عبدالولي آشنا راډیو ته وویل چې د ځینو باغونو انګور له نباتي ناروغیو څخه ژغورل شوي، خو نیوکه یې دا ده چې له ټولو کروندګرو سره په لازمه توګه مرسته نه ده شوې.
کومې دواوې چې په اختیار کې وي البته کمې وي، خو هغه دې موږ په اختیار کې راکړي او موږ خپل باغونه چې کوم اندازه دوا پاشي سو هغه باغونه تقریبا ښه وو. دغه دواوې زیاتره ته ونه رسېدې، هسې څه امکانات یې وو د ریاست زراعت هغه دې موږ په اختیار کې راکړه. نو سږ کال یې د قانان باغوانان بالعموما ډېر اته د اوبو جاري نه پرې کړې، ځکه دا پاتې لاهي وو.
که څه هم د لوګر د کرنې سکتور مسؤلینو د انګورو د حاصلاتو په اړه کوم ارقام ورنه کړل، خو په ټولیز ډول د دغه ولایت انګور په کابل، پکتیا، خوست او د هیواد په ځینو نورو ولایتونو کې ښه مارکیټ لري. په ورته وخت کې د لوګر د ولایتي شورا غړی حسیب الله ستانکزی سربیره پر دې چې د کرنې سکتور پر دولتي مسؤلینو نیوکه لري، نامنی هم د یادو مشکلاتو په مخ کې خنډ بولي.
هغه کوم دوا چې باید تشخیص شوی وای، صحیح لابراتوارونه په لوګر کې جوړ شوی وای، او په لرو پرتو سیمو کې هغه کوم دهقانان چې دي، باغونه چې دي، هلته رسیدګي نه کېږي، جنګي حالت د ستونزې شته. طبعا
دا دویم کال دی چې په لوګر کې د انګورو حاصلات زیانمنېږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د نایجیریا مهاجر ماشومان په داسې وخت کې د کمیرون په شمالي سرحد کې ښوونځیو ته ور روان دي چې د بوکو حرام د افراطي ډلې د حملو ګواښونه کم سوي دي. د میناو د کمپ ځینې مهاجر احساس کوي چې کور ته بیرته ستنېدل یې لا تر اوسه محفوظ نه دي. خبریال د کمیرون څخه په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
د میناو د مهاجرو په کمپ کې په زرګونو ماشومان د دوشنبه په سهار په لومړي حکومتي ښوونځي کې راغونډ شوي وو. دوی دعا وکړه او د خپل ښوونځي کیمپ د کوربه هیواد کیمرون او د خپل هیواد د نایجیریا په باره کې خبرونو ته غوږ ونیو. دوی د هغو 15,000 نایجیریایانو نه دي چې اکثر یې ښځې او ماشومان دي. د بوکو حرام د افراطي ډلې له ویرې تښتېدلي دي. د کیمرون د شمالي سرحد سره هدیره دي. مګر حتی تیر کال د مهاجرو په کمپ کې دننه د بوکو حرام د ویرې باوجود تقریبا 10,000 ماشومانو په ښوونځي کې د شاملولو لپاره نومونه لیکلي وو. ډیرو زده کوونکو رواني ستونزه لرله، په داسې حال کې چې امنیتي قواوې هم اندېښمنې وې چې کیدای شي افراطیان په ښوونځیو کې نفوذ وکړي. د بوکو حرام د تیر کال حملې پوره کمې شوي دي او تعلیمي کال د سپتمبر د میاشتې په درېمه نیټه پیل شوی دی. له هغه وخت نه را په دې خوا د کیمپ په ښوونځیو کې د زده کوونکو شمیر تقریبا 2 برابره شوی دی چې شمیر یې 10,000 زده کوونکو ته رسیږي. ښوونکی لارنس نیا موجو انو وایي د 119 ښوونکو سره دوی اوس د ځانمرګي حملو په نسبت د منابعو په باره کې اندېښمن دي. نیام جو خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
problem of teachers infrastructure even school kits for children since ran down by
د خوونکو او بنیادی کارونو د ستونزو باوجود حتی ماشومان د خونځي لوازم نشي رانیولې. نیامجو وای دوی د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې ته انتظار وباسي چې د خونځي او د لوازمو په برابرولو کې به ورسره مرسته وکړي. په کیمرون کې د یونیسف د ادارې استازی جاک بوئر د کوریا د سفیر سره یو ځای په کمپ کې د مهاجرو کیمپ ولیده. دی وایي دوی په ماشومانو کې مثبت بدلون ولیده. بوئر خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
4 months before I was in the same place. These children were sad, traumatized. What we have witnessed.
زه څلور میاشتې پخوا په همدې ځای کې وم. دغه ماشومان خواشینی او رواني مصیبت باندې اخته وو. څه چې موږ د کوریا د جلالت مآب سفیر سره په ګډه ولیدل، هغه د دوی په څیرو کې خوشحالي ښکاره کېدله. ماشومانو څلور میاشتې پخوا د وسلو او د بی پیلوټ الوتکو سره د خلکو رسمونه ایستل. دوی اوس د ګلونو او کورونو رسمونه وباسي، ځکه نو موږ ته په رواني لحاظ مهمه ده چې دغه بدلون راغلی دی. د بوکو حرام جنگ د کیمرون په شمال کې تقریبا 200,000 تنه بې کوره کړي دي. مګر په تیر کال کې د بوکو حرام مهمه حمله نه وه شوې. نو هماغه وو چې تقریبا 8,000 نایجیریایي مهاجرو د حفاظت احساس وکړ او بېرته خپل وطن ته ستانه شول. یو 10 کلنې نایجیریایي زده کوونکې ایما حمادو 3 کاله پخوا د بوکو حرام جنګیالیو کورونا مارکیټونو او ښوونځیو ته ورونه واچول. له هغې نه وروسته د نایجیریا د بانکي ښارګوټي ته وتښتېدله. حمادو وایي
I am in group 5. I come here for learning. When I finish my school, I want to be a teacher.
زه په 15 کسیزه ډله کې وم. زه دلته د زده کړې لپاره راغلی یم. کله چې ښوونځی بشپړ کړم نو غواړم چې ښوونکی شم. کیمرون د سپتمبر په 3 نیټه د نایجیریا سره په خپل شمالي سرحد کې 40 ښوونځي بیا پرانستل چې د بوکو حرام د ګواښونو په علت د 4 کالو لپاره تړل شوي. د مرکزی افریقا دغه دولت وایي د اسلام پالو ګواښ پوره کم شوی دی. خلکو ته خبرداری ورکړی ده چې باید اڅار وکړي او هر څه مشکوک چې وویني باید رپورټ یې ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیا سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.